از مصاحبه تان.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی. زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص، سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي اخانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بد عملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځان ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتا البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. ده ونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ او د خبرونو التام ولولې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زه ملالی بشریم، تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخ وړي. په داسې حال کې چې د نجونو د شونځیو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، ګڼو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړی او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي وو چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړي ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانې سپوږمۍ ظفرزۍ، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دی. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ ظفرزی او یلدا بازوان اغلی یلدا بازوان دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی دی. اوس هم نویده کاکړ صاحب هم وصل سوله مر سره ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وستی چې لمر سره خبري وکړي. اغلی سپوږمۍ ظفرزی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د ترشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې له هغه راهیسې یو نیم کال وسو. ستاسو په نظر د طالبانو امر ثانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر ثانی ته یا دوهم امر ته کوم امید شته چې بیرته شونځي پرانستل سي؟
بله سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکه هیله می اومنه ډیره خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم او تاسو لم ما کوم نظر اخلي ډیر زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستې کامی به خوشاله اوسېږي. ولومړی قدم کې وزه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږ میاشتو کې به دا هر څه انشاءالله رحمان سم شي او دا وغه داسې خبرې خو به تاسو ټولو اورېدلې وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هیڅ امکان نه لري. موږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هماغه چې دي، هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت نه پاتې شوي وو نو هماغه هم تر نن وخته پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو د پاره چې هغه ته استفاده وشو تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم داسې نه نوی نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډېر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شان دې فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هیڅ امید او تمه توقع تر اوسه موږ نه پیدا کړی چې موږ یو څه لیدلی وي او موږ وایو چې هو د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي، فکر نه کوم.
مننه اغلی ظفرزی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي، تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه او درناوی ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حده پورې دومره چې هماغومره به نه وي لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستې وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپلو ښوونځیو ته ځي او د هر څه هغه خپل وخت ټاکلی وخت وي د ازموینو د رسختیو د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې دپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره، مونږ دا هڅه وکړو کومې لوستي خزي چې دي د دې نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او زما نظر هم دا دی چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه لپاره کوي ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شویم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
اغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته تمه و چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونې که اول خو باید چې یو ورځ هم د چا درسونه ځنډ ونه خوري او پاتې نه شي، که یو ورځ مونږ په درسونه کې ځنډ راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو چې یو نیم کال شو نو مونږ یو صدی د دنیا نه ورسته شو. نو همدغه و چې ما امدې ته ډېر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې دپاره څه وشو کړی. همدغه دپاره مونږ په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یوه نیمه میاشت کې ولیده هماغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې په مرسته باندې د هغو په غوښتنه باندې چې هغو د دې سره راحت و. اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدی شي چې د دې سره خپل د کلی او د خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکی اسیم مکتبونو ته نه پریدي، یا داس یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته بزنه زم چې پښتانه په خپل خپل لونی سبق ته نه پریدي. حال دا چې پښتانه په خپل باندې غواړي چې کوي و ورځ هم زمونږ لونو ته څوک درس ووایي، نو دا زمونږ د پاره او زمونږ د آینده د پاره ډیره ښه څه دي. نو هماغه و چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپله باندې د مشرانو په غوښتنه باندې مونږ سره اوس وښوونځي دي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې. همدغه رقم مونږ اوس نور هم یو څه پرمختګ کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده. مونږ هر څه تیار کړي دي، صرف ځن دومره دی چې دغه دې هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي. نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلی وي، څومره دو سایکالوجیکل لکه دو یو دغه یې وخور، یو شاک یې وخور، هماغه جنکۍ بیرته هادي ژوند ته راغلي. هماغه لوستې ځوانانې چې په کور ناستې شوې وي او هغو ویل چې زموږ پر مخ خو د مکتبونو دروازې بندې دي، هماغه لاس په کار شوې، هماغه استادانې شوې، او هماغه نجونې چې دغسې یو امید یو دغه یې نه لرل، نن هغه دا دی په زده کړو باندې بوختې دي. هماغه رقم باندې مونږ ازموینې ته راخلو، خپل کتابونه هماغه د یو ټولګي کتابونه مخکې لاړي. نو دا دومره فایده لري چې دا د همدې دپاره ما څرګندم کړه. په اول کې ما نه غوښته، مطلب هلته د مشکلات ستونزې موجودې وي، خو اوس وخت کې زه وایم چې دا زموږ دپاره او زموږ د ملت د پرمختګ دپاره، د دې دپاره باید مونږ دا شریکه کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جینکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جینکو زده کړه وکړه، څومره لوستې جینکۍ لاس په کار شوې.
ډیر مننه اغلی بازوان، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نویده کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندې نورې هغه افغانانې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د دغو نجونو لپاره کار کوي، ستاسو په نظر د دوی د هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامنځته نشي؟
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډیر مهمه بحث باندې خبرې وکړو. زه موافق یم بغوان صاحب پور سره، اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم همدا پیشنهاد لرم. اگر چې موږ آنلاین صنفونه جوړ کړي، آنلاین مکتب موږ جوړ کړی، آنلاین کلاسونه موږ جوړ کړي، سافټویرونه موږ جوړ کړي چې هر صنف ته موږ ورکړي دي، دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای شي چې درس وکړي. اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري، ځینې دي چې ټلیفون نه لري، ځینې دي چې نسي کولای، یعنی فامیلونه یې اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي که نه. اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیل یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس ووایي. او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده، وخت معلوم ده، رخصتی معلومه ده، یو منظم سیستم ده. موږ هڅه کوو چې باید نجونو ته زمینه د دوه شیانو فراهم کړو او فراهم کړي مو ده تر حده پورې. اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي، هغه سیستم شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا زده کړې کچه چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شی شاګرد لاسته راوړي، هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي. او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول میلمنې نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب، زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرح جوړه کړې چې ډېر ښه طرح ده. نو کله چې دا طرح ما خپله شخصا مطالعه کړه، کدی انفرم په حساب ده، که هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرح ویلې ډېره مناسبه طرح ده. خو امیدواره یو چې مشران دغه طرح ومني، که هر رقم یونیفورم ته وایي، یعنی زموږ نجونې یا زموږ هغه استادانې مشکل نه لري، هغه قبلي. اما شرط یې دا ده چې باید ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي تر څو وسې کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. او خوشبینه دیده یو چې هر څه عجل دا طرحه پلیسی او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شی چې دوه ویلي هغه عملي کوي. منهج اتحادیه د معلمینو چې زه تر کوم عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم، اسلامی ایجاب مراحت کړی، هغه چی شی چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه یې قبول کړی دي. نو امیدواره یو چې هر څه حاجل منهج دیوی خور، منهج دیوی مور، منهج دیوی میرمن دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر څه حاجل مکتبونه پرانیسئ، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کیږي، از مونږ خور پاتې کیږي، از مونږ ورندر پاتې کیږي، از مونږ اولاد پاتې کیږي، دا مونږ ته ډېره سخته تمامیږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار شوي دي زموږ لورګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ماته وایي مورې کاشکې زه ناکامه شم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه شم. یعنی ګورئ دومره په روغ روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده، او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته درواستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنې مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنې دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنې په دغه سیستم یا په دغه سطحه باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغو نه دا ده چې یونیفرم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشی رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله یې دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که نه
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظرم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د همر ورکړل سي، او د مکتبو اجازه ورکړل سي چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځای چې زه په جریان کې هم دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو مونږ هم امیدواره یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې مونږ څو وارې وزارت ته مکتوب ورکړه یا پیشنهاد مو وکړه چې مونږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه مونږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دوی ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفرزی، ستاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته یې وړاندې کړې ده، او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب سوې یا تایید سوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یې یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي؟
دا داسې ده چې دا کوم رسمي شوی تر اوسه نه دی او نه داسې رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي که نه. مونږ خو تر اوسه داسې کوم څه نه دي یعنی دی مکتوب مکاتب ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه یا نه کوم تر هر راغل دا شاید دا په کوم محکمو کې شوی وي او بعضی خويندو ته لیدل کړی وي خو موږ ته خپل د دې دغه نستند نه موږ معلومات نه لرو تر اوسه پوری او زمونږ د خونځي چې دی یعنی د نن هدا پور د ډیر مشکلات سره دا مخامخ شي چې بعضی مکاتب کې د سوي چې شاګردان مشروطیږي مثال ناکامیږي او سم نه بل سنت پات کیږي هغه زمونږ خويندې هغه زمونږ وريري خورزي چې کوم وی مثال په هغه ډیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره او دغه جنکه مثال ناکام شي او مشروط شي تر نن تاریخ پورې هغه جنکه همدا سي پات شولې هغه جنکه چې مثال په لسم یو لسم دولسم سنفون کې وی دوی ته موږ همدا سي په غیب کې وی مثال دغه مورکا پر جګم کړل او مثال د دوی همدا سي په غیب کې موږ فارغ کړل مثال د قاعده شو دوی ارتقا وکړل همدا سي په غیب کې دا هم یو ستونزه ده ځکه چې شاګرد درسونه وي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي مثال په تور باندې د موږ خو کلنۍ فلانونه لرو یو شاګرد ته مثال په تور کې موږ ډیر درس وایو یعنی مسافه وایو یا پوره یو صفحه درس وایو هغه ته تقریبا 15 ساعته یو استاد ودریږي هغه سره سره دی درس سره سره هغه ته اضافي معلومات ورکول کیږي همدغه سی نوټونه ورکول کیږي کورنۍ دندې دا شانت به ته خپل کیږي ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او یو ښه شان او په دغه سره راځي نو د دوی دا سند چې کوم دی د سترو سمنګ دا کوم څه نه دی ورېدلی چې وایو چې مثال زموږ مکتبو یا زموږ مکاتبو ته دا کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی تر هغه به خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دی دلی او
تنه خبرم نه مننه غلی بازوان ستاس څخه هم ورته پښتنه کوم دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي څومره د عملی کېدو وړ دي آیا فکر نکوي چې هم دغه طرحه په خپل دنجونو په مخ باندې خاند سينور پراتلونکي کې ځکه چې د موټر زمينه برابرول د خډیر لیر خبره ده
کوم چې د تک خبره وسه ام دې ته په فکر کې شوم د موټر خبره ډیره وړه خبره ده خدای چې د یوې جلې سره به یو څوک راځي مونږ د سلويخ کال په جنگ کې راتیر کړ د یوې جلې پلار شهید شوې ده د یو ماشومي ورور شهید شوې ده هغه د مور دې په کور کې کته وای چې د دې سره نارینه راشي نو هغه مور جوړه ده هغه سره کم ده ډیسیبل ده معذور ده په کور کې دا سې څوک لري چې د دې سره خوندي پورې لاړ شي ام سیا خو تاسو وای چې محرم ده چمو نامحرم دی نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه موټر خټې راوړه خبره ده سمه ده د سہولت کې دی چې دوه پتر هکې راوړې وي چې موټر ورته ورکه بسونه د مکتب ورته ورکه خو دا د یوازې تګ او د تګ را تګ اول دی چې اول خودمره مونږه هغه اقتصاد مودمره کوینه دی چې مونږه یو ماشوم د کورنر واخلو د خارج په سیستم باندې هغه خوندي ته ورسو به پیرا ورسو دا خو ماته دا ناممکن ښکاری او بيخي دی وخت کې شاک شو نور هم چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سرته نه رسېږي تر اوسه پورې خوندې د دې انجنونو په مخ کې خلاص نشو تر اوسه پورې دا طرح منظم نشو تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانید چې څومره زر وکړی شي چې دا خوندې د جنونو په مخ باندې خلاص شي په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپل باندې زه فکر نه کړم چې دا لکه سرته ورسېږي خو خدای دا وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زر د زمونږ د انجنونو پر مخ کې خوندې خلاص شي خو د تګ راته دا تومره دا ماته دا
ښکارانه شو بلې زه فکر کوم چې دا اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی چې د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکول زمينه برابروي چې دا کې دا چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري او هم دغه ټکی کې دا چې پراتلونکي کې د دوی په مخ کې خاند سي په دې اړه باندې څه فکر کوي
بالکل بلری سیمو کې موږ په دادومره وختونه کې موږ داسې کلی باندې اشته دی چې په هغه کې تر اوسه پورې خوندې شته نه دی او بیا د هغه ته د موټر لار شته نه دی زما یو خوندې په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته وروړي هغه ته هغه 25 دقیقې فائدہ مزل کا
په دې برخه کې که خبرې وکړو اغلی ظفرزی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې وقفه که زیاته سی په درس کې او تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ژوندۍ تړل دي د نجونو پر مخ باندې ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامسته کوي او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي
یو ټولنه چې ډیره سالمه وي او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې ام ډیر منفي تاثیرات راغلي په انجونو کې او د ډیر خپګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا خونځي چې تړل شوی دی که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده، یو ټولنه د علم په اني پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خويندې چې زمونږ ورته ډیر امیدونه، زمونږ ډیر تمه توقع وي چې موږ خپل مکتبونه فارغ کړی، دا هوی لپاره یو کلنې مدګیانې موږ نیولې، هغه مغه شانتي مثال هغه مصارف لري او دغه ستونزې لري، استادانو مورته مغه سه مشخص کړي دي، مغه سه مورته ټا کړي دي، هغه خويندو تعلیمونه هم زمونږ په نیمه کې پاتې شو. د کانکور د امادګۍ نه هم همدغه سه دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منی ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې شونځي بند پاتې سي، څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قطع واصل سوی و، زما خور زما په خبرې نه و پوه سوی. د دو طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایا نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زامن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته، په طرحه کې دا راغلی وه. داسې نه چې محرم هلته فکر کوم زما غږ پته وصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوې. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ یې بیا ځای تاسو سره حتما شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباری ودونه به ډېری، د عمر نه کته نجونې به ودیږي، او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه فکر کوم که څوارلس کالونه او بخې دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد دي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وو چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، خوغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغو دوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه، اما موږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو، او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي باید واده نه سي، د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي، او د عمر زیات کسانو ته باید موږ خپل لوڼې ورنه کړو، یا د پیسو په خاطر باید موږ قرباني نه کړو، یا د داشت په خاطر موږ باید قرباني نه کړو. حداقل موږ کولی سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې درس وایي، که چیرې ښوونځي موږ ته خلاص هم نه سي بیا هم موږ آنلاین کولی سو درس وکړو. موږ نه به ښوونځي وتړي، اما موږ نه قلم اخیستلی نه سي، موږ نه تلیفون نه سي اخیستلی، موږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. موږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، موږ مسلمان استادان لرو، استادان لرو، نو غوري کولای سي په وړیا توګه دوی ته تدریس وکړي. پیلن موږ دا اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې د شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او موږ شاګردان لرو په وړیا توګه. حتی موږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وزات کسان چې دي، هغو ته په کورو کې موږ درس ورکوو. څوک چې تواده موزي ده، موږ فعلا موږ په کورو کې درس ورکوو. موږ کور خو نه سي تړلی، مکتب به زموږ په مخ وتړي، پوهنتون به زموږ په مخ وتړي، اما زموږ کور نه سي تړلی. زه هیله کوم چې باید منفی فکر و نکو، باید همیشه من مثبت گرا اوسو، مثبت فکر وکو او خپل لورګان ای وهڅو چې تحصیل وکړي، نه دته چې منګه واده وکړو. حتماً حتماً موږ نجونې هیڅ دلکې نسته چې بې خاونده پاتې شي او هیڅ هلک نسته چې مېرمنې پاتې شي. حتماً واده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه
مننه ستاسو څخه هم. اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، که نجونې له ښوونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمایي نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کیدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت هغې خبره وکړه، هغه په ما باندې دا تاثیر وکړ چې زه خپله باندې د دې خبرې سره مخ شوې وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و که هر څه، خو ما ټول دا دغه تر واخیستي او جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویله چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر کی باسي چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته، کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم. هغه چې د ینجونو سره ویلي دي چې د یو چا سره تللی شي صرف یوازې جلی نه شي تللی، نو هغه بیا خیر، هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلی مکتب ته ځي نو ورسره څنګ کې یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې موږ تللي وم همدغسې به خپلو ملګرو سره تللو، یوازې نه یو تللي، یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هیواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي یا نجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو ویشتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنی د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلې دي یا یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړې ده، نو هغه صرف د بزګرۍ نه. او افغانستان هغه هیواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړۍ ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه، نو هغه خو ناممکنه ده، ځکه چې هغه مشکلات دي. خو اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخ کوي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي. او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او نجونې دا څومره چې راټیټ شوې دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوې دي، نو هغه ټولې دا چې په خپل باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد پر باید ازادي ولري او فرد باید خپل اقتصاد ولري او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل که کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لس هلته ښځې دي یا پنځلس نجونې او ښځې دي، په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدای شي او کله هغه یو سړی توانېدای شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هیواد مخکې نه دی تللی، نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده او دا مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان وو چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې د هغو په مخکې دومره خندونه وو. او همدا رقم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا وروسته کېم که حقیقت سره ووایو چې څومره دا څومره ښځو مبارزه وکړه، څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته څومره ستونزې ورته پیدا کېدې، بیا هم د دې تر څنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یو وس دی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو. همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځه او سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه ښه وګرځي. او که چېرته داسې نه وي، داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اول انټرویو فکر کړم چې هغه زوم د جنکو او د خزو د جملې نشي ما هغه سره خبرې وکړي نو اما ته وویل ام دغه باندې ما نه التم پوښتنه شوی و چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته څه فکر کړی که چېرته ښځې په کورو کې نه یا جنکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو ورته کتلې دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی نو ما هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوی دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې باندې چې ښځې راوتلې دي سره کم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنی میوه خرڅوي یا یوه د مکتب استاد یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هیڅ به زه څه ونیم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي ده اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده هغه فلج شوه هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی
مننه اغلی بازوان اغلی ظفرزی تاسو اغلی بازوان خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادانی او شوونکې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي نو د راتلونکو خو پښتنه لانه پیدا کیږي تاسو که په دې برخه کې یو څه خبرې وکړئ چې د ښوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې یې اوس هم پر ځای پاته دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال او څه ډول ستونزې دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست
څوزه خو وخت در وخت ډیریږي کمخ نمومي زیاتره استادان زمونږ د سوي چې مثال پښتنه استادان وي زمونږه نو هغه ډیر خواري ان کړی وي د شلکلان خواري خستي کړی وي ډیر هڅي کړی وي ډیر ستونزې ګاللې وي ډیر شاګردان یې روزو دیو په دې تمه او توقع وي چې مونږ د دین ایسته به مونږ تقاوت کیږو مونږ به په کورونو کې کینو او د کال تقاوت به مونږ تر کول کیږي نو دا سټ ټول زیاتره استادان زمونږ ټول اضافه بشولې هغه په کورونو کې کینولې معنی هغه هیڅ سرنويش دغه خلکو معلوم نشو او موږ شان دا کوم چې برحاله استادان دي دوی ستونزې دغه دي چې مثال په تو دویم زیاتره مثال اضافه بس دي نو زیاتره تغییر تبدیلی بیخی ډیریږي کله هلته لیږل کله دلته لیږل بیا زیاتره په دې ماشاتو کې ډیر ځنډ چې دی په ماشاتو کې راغلی دی د استادانو او شاګردانې کمخ منتلی دی نو د کمخ په اساس مانی نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي
او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوې
نه تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو او اوس تېلا تېری یې لږ ځان موندلی دی نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی
او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو چې دغه استادانې کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې په دوی کې به داس کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه ور په غاړه وه دغه استادانې له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي
نہ دوی هیڅ غوږ باندې نه نیسي او بل د دې چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وی چې پلانې وی یعنی د دوی هر سړی رئیس دی هر نفر معاون دی هر نفر مدیر دی هر نفر یعنی دوی کې څه مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپل ګیله او یا مثال د خپل خبره او چاته ورسوي دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی خپل ځان ته معاون دی خپل ځان ته مثال یو څوک دی دوی کې څه مشخص خلک نشته چې یو سړی مثال په بیلاته بدلیله واخستل شي او دا اضافه به شي او دا په کور کې نه وسی یعنی دا شی به د دوی د سوق نشه چې لار شي او څوک د خپل ځان پښتنه وکي معنی استاد د ځان پښتنه نشي کولای کوی کلی هم نفر مشخص نه دی چې وکي لچانه وکي دوی د سی او خبره وی چې مثال کوی چا کی ادي ما غلطي وګوري استاد دې کمې زته لري مرستیا لري مړې ژوندې لري اوس کوم ورځ یو استاد لاندې شي اپلان ته مشکل وي دوی دا دوی سم داس هغه ته مثال پتو بس ور منفق کوي استادانی نو دا سی او حالات سره مخامخ دي د استادانو بیت تر اوسه هغه استادان چې اضافه بشوي دي په کورو کې نه ولیدي نو تر اوسه چا پښتنه نه کړې او استاد خبره درسته ده چې زیاتره خلک ډیر زیات خلک چې امدقه د استادې او د معلمای ماشتنه زکه چې د باز خلکو خوندان نه وي زیاتره د سیو چې اولادونه واړی وي مړونه سپینګری شي وي نو زیاتره استادان امدغه حالات کې وي امده دي ماشته پتا مې یو غم دوی نه داس یو سیستم ور باندې وشو چې د مانم به مدرکا کار ور باندې وشو چې لار نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا راکړي یا مونږ ته داسې کوم نور ځان کې مونږ مقرره کړي داسې هیڅ هم نشته بس ورته وایي زه لاړ شي په کورو کې کینې نو خلاص
مننه اغلی زفرزی. اغلی نوید کاکړ د همدې خبرې په تړاو باندې تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیه مشره یست. کله چې د شونکو ستونزې ډیرې سي او تاسو د حل کولو هڅه کوي د طالبانو حکومت آیا تاسو سره کښېنستلې دي د دوی چارواکي تاسو خبرو ته غوږ نیولې دي هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لري دوی څه جواب درته ویلې دي؟
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو زه خپله زما خپله استاده وه یوه لورې درلوده کونډه ده نور زوی لري نه خوان لري نورونه لري هیڅوک نه لري دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص اوس په کور کې ناسته ده هغه لور کره تللی خو هغه لور د دې لور ده سمه ده اما هغه زوم ورسره ښه رویه نه کوي بیچاره په ډېر بد حالت کې ده په ډېر بد وضعیت کې ده همدې رقم په سلاو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي بې سرنوشت دي دغه حالتونه وه او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده ټولې نه اکثریت یې درته یادوم چې د دوی خپلوان باسواده دي معلمین یا تبدیلی لري مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کی بیا هغه بس د خپلوانو ته ورکړي او یا یې خو دغه څلکه فرضی خور چې وویلې په دی باندې او په هغه باندې دوی مقصد تنقیصیي برطرفه کوي د خپلوان راولي چې عملا موږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکړو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا موږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه چې فعلا هغه هم ته هم رسانی پورې بند ده دغه یګانه لاسته راوړنه چې موږ په اماراتو کې کړې دغه ده او نور لاسته راوړنې ځکه موږ نه لرو چې موږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي موږ سره موږ ته وخت نه راکوي چې موږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بحث وکړو هره ورځ موږ ته مشکلات راځي استادان موږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي حتی زموږ دفتر مورلاکس زموږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې موږ دفتر ته لاړ شو خو که د تلیفون له طریقه هم چې موږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي یعنی باور وکړي یو بل استاد ده چې په خواندې په نظام کې کار کاوه اوس یې خواندې په کور کې ناسته ده د خپل هم تنقیص شوې ده یعنی په کور کې ناسته ده پنځه ماشومان هم لري یعنی باور وکړي چې ما ته یې ویلې وایي دغه د روزۍ سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي سرملمه دي یو مکتب او باور وکړي موږ هېڅ هم په واسه پوره نه دي نسو کولی هېڅ څوک زمونږ غږ نه اوري هېڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري موږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کې وه که اوس وه که هر حکومت وه چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه یو استاد وه
نو استاد ته باید درناوی وسی. اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي، او که دغه طرحه د دو تطبیق سي په دې طرحه کې دو د ماشو هم ویلي چې باید سطح د ماشو د استادانو کچه پورته سي. نو دغه ته موږ په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړ سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی د هغو باید درناوی وسي. دغه شیانو ته موږ خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ او تاسو ټولو آرزو ده. که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږ کال یې د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبینی ده، ځکه من حوز د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده. دا زما پیشبینی ده ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوند شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هیڅ کله نارینه نسي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر مونږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې مونږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې مونږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشې صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو مونږ ته د بیبیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختي چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی، د خدای حق ورکړی، د قرآن حق ورکړی. او زه د امارت اسلامي نه دغه هیله کوم، من حیث د یوې خور، من حیث د یوې مور، من حیث د یوې لور، من حیز دیوی افغانی چې راسته مکتب او پانتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد ستاسو وای هغه موږ منو په سر سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو او تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو. شکر
ډیر مننه. بله آغلی بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکار توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه؟
د دوه شون کومګه د دوه ضرورت په اساس باندې د دوه سره امغه سي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلات سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې مونږ سره داسې افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې وه، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نقونه زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي. خو زه نو موزانه وښیم په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي، نو هغې ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ دغه وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه څرنګه مشکلاتو سره هغه ګورو، هغې ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بکګراونډ یې زه سټډي کوم، ټول بکګراونډ یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په اساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی. لکه زه دا ورته وایم واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ
خپل ما شخصي لګښت او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چانه غوښتنه او دا نه ده کړې او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلی یم. پرون یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې دپاره چې خپله کومه طلا لرم هغه هم ما راواخیسته نو ما هغه محاسبه کړه چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخکې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیوینګ چې دا د کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي د هغه پورې ما کوم بل هغه ورته نه وي پیدا کړی سورس د په خپله باندې دا دی اوس په کورې یمه دنده نشته دی دندې هر څه خو لاړه سبقونه لاړه د ښځو ازادي د ښځو کار د ښځو روزګار دا هر څه لاړه نو د دې سره به زه لکه څره کړم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره دا ټکیږي خو اوس وخت کې چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت دی که مطلب یو استاد داسې په کې راغله چې هغې پلار مریض مونږ د هغې د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سپي سات مونږ هم هغه څه دي هغه نه دی که نه چې زه اوس دا ووایم چې وو دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغو مونږ سره لکه مخکې دي هغو چې څومره ما سره لکه که زه هماغه رقم د دو سره هغه مشکلات یې ګورم نو نور خو اقتصادي هغه خو په افغانستان کې دې حل ته رسېدلی دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ورسره ختمه شي کومې وي نجلۍ سره کومې شاګردې سره هغه ته زه بېګۍ نه هغه هغه زه هغه استاد نه پوښتنه کړم په سبا باندې هغه د کتابچې اوس نه لري چې یوه زده کوونکي ځان ته کتابچه واخلي.
ډېره مننه آغلې بازوان. اورېدونکو د نور بس دې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرمو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑم بیش پاوی زمارم بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زو سم زو زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مصروف یا چی مغرور بی دا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے خوند کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے سوک پریزگار کری سوک دا جا موتا جگڑینا سوک محبت کی لی ونیشی او سوک پیشک کی ولی دا لاشینا آخر دی بوتلم میں کدی جانان غم پر اختیا کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چما سرئی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دا ناکڑا پکٹ کی ناستی مڑا خو دی زنگ وینا لا خودش پی یو بجا دا لا دہجری آران میں ناست لا سر دینا چھکھل نیا مجانا ڈب میں ولی او نے دردی گی مون خبر نا خبر نہ خلا او تلی دینا زړه می په هیڅ نارا ټولېږي ما د ویل له یار یادونه او جړوي نا اوس په پرې نګدم فردا پلاسکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلاسکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولیږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211461. شمیره بیا تکراروم 00420211461.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری